د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښ د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونې کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږکال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهمه نوی روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي، او د دې تر څنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سږکال ډېر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و، او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وی، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وی، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی وی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړي، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکی لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغالو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي چې پیل به په سږ کال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږ کال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده، دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سږ کال بیا خوشبختانه د لیستې فیس 18,000 ته ورسېدو. تر څنګ باید د فرسټ کلاس په اړه هم وایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1,000 افغانیو، بیا تیر کال دغه فیس 18,000 افغانیو ته لوړ شوی، او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15,000 افغانیو ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي، او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15,000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتیاد اورانه
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانه شو، بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چرس ته خدمت میشي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه، او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې، او افغانستان په جواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 113 منډو قرض اخلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او ډېر خصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شو له دما په نظر چې ډېر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاري همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یو پاړۍ کې 179 سوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګ عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي، هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز ترخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداري د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپیونشپ پایلوبه بعد د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانه لوبلړۍ ډیره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډیرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 440 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیز یې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا په 234 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډیر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټ له لاسه ورکړي. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځید او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروسته خبر مودا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالي پیل شوې دي. دغه سیالي د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټه پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې و لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رائیډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غور لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دو میچز کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پایل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همدارس د لاین خبره هم موږ وکړه. داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه، یا اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سیون سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټم ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنزونه په هغه باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي، تو بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان زده هغه موږ ولیدو چې هغه په دوه مینګس کې خپل بالنګ صحیح کړی و، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته به ضرورت کیږي که بال کې سوینګ کیږي، او یا ګوډ لینک ته به ضرورت کیږي په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه و، لکه مثلا نږدې فیلډران درولي ول او باؤنډری ورته نوې کور کړې. نو هغه هم داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه به لاړه څلوریزه بسوله. نو دومه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته نږدې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، اسې په ضمن دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړېږي بیټسمین او کی همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي، داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي. دا به د بالنګ په برخه کې دي اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بله مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ ته ضرورت و، خو کېدی شي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی شي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي. مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپوهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاو کړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټول لوب پاتې سواله په هغه کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو. په هر سیشن کې تقریبا در سو رګیږي. نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوب ضایع سواله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې افغانستان اوس 1500 کې منډې پیسې ویلې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان لخوا 1609 منډې د دوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار وو. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو، ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف وو. او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي، او بلته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډراته برابرې، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په لکه وکټ اخیستل ډېر ګران وو، ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده. وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله، کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سی بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لږ ورته دغه ورکې لږ پیس ورکې، نو بال لږ څه تیز دی، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین پازابیږي. هغه څه شي پکې ډېر کم وو. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړه، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزن پر بال ټرن کېده، سیا بال یو څه ټرن کېده، نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نه وشتو. نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم، خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله. او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه، هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله، او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده. او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زمبابوې ته بالینګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، ګنې هغې وکټ کې داسې هیڅ شي نه وله. او په 5 ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 1000 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ لفټي سره شیر کیږي، چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نه شته. خو داسې راشد خان زمبابوې ته راغلی ده، او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده. په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي، او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره د دې ورې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سګم پانی نسانی پاما ماګا मागरे सा थाना देरे ना दिम थाना ना दिम थाना देरे थानी धेरे ना दिम थाना ना दिम थाना देरे थानी ओ देना थाना ना 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 धेरे थाना देरे ना ओ देना थाना ना 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 धेरे थाना देरे थाना देरे ना दिम थाना ना दिम थाना देरे थानी धेरे ना दिम ताना नदीम ताना नदीम ताना नदीम ताना देरे तानी धेरे नदीम ताना न पमा गमा दा पमा पा निदा नि सानी दा पा सानी दा प
آزادی میلمه قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه و منئ نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سپتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د خپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. دا ژوند خو دا سدا چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دی تور وړی ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلي کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي دغه دی د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 25-30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزری وزرې. بیا د ځینې شعرونه د 2-3 مجموعې یو زرغون د نغمو سیند په دې کې راغلې. بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دا کتابونه دي نو نورم د یو څه فکر کوم یو دوه نورم د څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه ایر دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه وو ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا مرته ډیره لویه خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ لپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه هم ده خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به مې تر وخته یو سل دانه کتابونه به ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ری بې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیا گئی هم دا کل کل سڑای باید خلوتی هم شی کل کل دا مراقبه هم شی دا هنر دی پارام دا شیر دی پارام لکه یخکاری چی پو چو که ناستی پو مرچا که ناستی اخکار دی پارا گرچه دا مثال دا سی جارحانه گونده دا خو یعنی دا سیم که داشه که هنرمند یا شاعر که امکانات دا مشاعرو ورته نوی دا خپل دان سرا خپل دل سرا کتابون سرا یو څه خلوتی شي نو کله کله دغه خلوتی هنر خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پیشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیرې کمی شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه څه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران یم دغسې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند اغه نبوغ را ویسوی زما په نظر باندې یعنی شعر و شاعری هم دغه سه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري هو یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنی که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شیر هنر چې دی دا یو یو اول هغه پیتری مینه دی دومره د وی چې یعنی تل کس سل په سل کې یا تر ډیره بریدا یعنی شیر دی لپاره جوړې. ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم, شیر ونه وایم, زه نیمګړی یم, زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی, که علم دی, که فلسفه ده, که کسبونه دي, که ټکنالوژي ده, چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي, له هنر سره دی وتړي, او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسېوي او لارې او منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب, په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده, په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه, په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم ټکی ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو, او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده, که علم دی, که کسبونه دي, که نور څه دي, یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه, او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده, زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره, خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی, که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی, که پوهه ده, که علم دی, که کسبونه دي, که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي, نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي, دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې, په دې اخرو کې ډېر لیکوالان, ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول, د وطن نه ووتل. که مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي, خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي, او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي. او هغوی چې په بهر کې دیم هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي, په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته, د دې کسب له برکته, د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم, نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه, د خپلوانو نه, دغسې یو نه پوهېږم, داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه, د خپلوانو نه.
کاروان صاحب, تاسو لسیزې کېږي, کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی, اوس مو ځوان په سر روان دی, د ځوان شرایط مو څنګه دي, آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه, دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې, که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګډګډو سره مخ دی, هو نو امیدی ام د چا خبره ګناه ده نو امید کی ګوبم نه افغانان ډیر د مینه خلک دي ان شاء الله چې ټول وزړونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو امینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان ترنو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو اشپېلۍ غږ ماته زړه رامدي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت وینې اسپېرو خواب خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ وہ ناس پڑ دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاغو نئے نئے معشمان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمن کاغی پدے رسمن کے راتا بھی دی نغمے در پلے تڑے کالو نوڑان دے زوم د کلمه شوم پاپسان کې به مې اورې دو ربا د ادم د درخانه په دوار ولې چکه با د بنگلو شرنګ په سور تالو او په زیرو په بام کله به چې ګلاندا ما د بهاران یوړا دیو ترابان ما با شړل پر وسی رات مشرام بوی ول جاړه دا خو کې صدا طریقیا خو ندی خو تسلی و زمان کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش بم چپ کوټه کې په نصارا مدرې کا پیرې ورپسې بندې دروازه او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وغلل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سر نرګس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد نه وه زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناچاپ شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلکو به وی چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی تا پر ډیر لا پکې او جوړي دوست پنه چپړی زړې کوی دعا وی چې مین ملو بدرې کا پیرې بیا راوړي تما شما دعا غانې خدای ته خې ور لګي مونږ ما شما کړې تنا کې زبې پډه رو ډه رو دعا غانې باندې بیا دا سچل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلمه شما شو بیماران خا پیرې وسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس نغره را غلی پر دې خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو لټیر درد یې شپېلې ته ورپو یو سوې لوې لوغړه ناس ویلې خلق ویل چې د شپېلې آواز به تر کوی قاف پورې ورسیږي او هغه ورکه ښاپیرې بلاس نیولې بیرته کلی تا بیا راولې کلی تا بیا راولې زړه مې سر سر مینځي په خوږو تړم وږو د شپې نه یې غږ ما ته ژړا راولې